محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 دریم هجری لمریز کال د وری د میاشتې 13مه د 1445 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې 26مه او د 2024 میلادي کال د اپریل د میاشتې 26مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران له پوځي غبرګون څخه د اسرائیل رژیم ویرېدل نومیږي. ورپسې د روژه د خدای میلمستیا اونیز پروګرام لرو او په اخر کې به ستا د ښایست ګلونه پروګرام درته وړاندې شي. وګورېدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/pbs.com. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. د ایران د حملې له ویرې د اسرائیلو اتو سفارتونه چوټي شوي دي. او د فلسطین د خلکو ملاتړ کول له ایران سره د امریکا او د اسرائیلو د رژیم د دښمنۍ اصلي دلیل دی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. امنیت شورا په خپلو ژمنو باندې باید عمل وکړي. ایرنا خبر یا جانس راپور کړی، په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر سعید روانی په سیستان او بلوچستان ولایت کې د جیش العدل ترهګر ډلې د وحشیانه او د منپور ترهګر اقدام په غندلو سره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غږ وکړ، دغه ناوړه اقدامات په کلکه وغندي او له ټیروریزم سره په مبارزې کې د خپلو ژمنو په لړ کې مناسب تدبیرونه غوره کړي. هغه پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په لیک ولیکل، دغه لیک د ایران په اسلامي جمهوریت کې د وروستي بزدلانه او د ناوړه ترهګرۍ حمله وروسته لیکل شوی دی او دغه بوګنونکي حمله د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت په کنسولي برخې باندې د اسرائیل رژیم له نفرت رامنځته کوونکي او ناوړه ترهګرۍ حمله یوازې دوه ورځې وروسته شوي دي. هغه ویل له جیش العدل ټروریستي ډلې سره خارجي هیوادونه مرسته کوي او دغه ډلې په تیرې چهارشنبې ورځ د سیستان او بلوچستان ولایت په چابهار او راس خارونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سولې او د ثبات د ګډوډولو لپاره په پنځو مهمو ځایونو، پوځي مرکزونو او د امنیتي ځواکونو په مرکزونو بریدونه وکړل او یو شمېر حکومتي عسکر شهیدان او ژوبل کړل. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر سعید روانی بیا ټینګار وکړ، د ایران اسلامي جمهوریت دا ډول وحشیانه او نفرت رامنځته کوونکي ترهګر اقدامات په کلکه غندي او د دغو بریدونو د مسؤولو کسانو د ځواب ویلو او محاکمه کولو څخه د ډاډ لپاره په خپل کلکې ارادې باندې ټینګار لري. د ایران د حملې له ویرې د اسرائیلو اتو سفارتونه چوټي شوي دي. زمون خبریال راپور کړی، د اسرائیلو یادیوت اهرونوت پرسپانې په ایکس انټرنیټ پاڼې کې ولیکل، د ایران لخوا د بدل د اخیستلو د ویرې په خاطر په ټوله دنیا کې د اسرائیلو رژیم اتو سفارتونه چوټي شوي دي. د سهونست رژیم جنګي الوتکو په تیرې دوشنبې ورځ د سوریې په پلازمینې دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې باندې راکټونه وویشتل چې له کابله یې د ایران د سپای پاسداران ځواک او د ډیپلوماټانو په شمول وو کسان شهیدان شوي وو. د اسرائیلو پر ضد د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنهای ګواښ او په دې خبرې د هغه ټینګار چې د اسرائیلو خبیث رژیم به زموږ د زړورو کسانو په لاس سزا شي او دغه رژیم به له دغه جنایت او له هغه ورته جنایتونو څخه پښیمانه کړي. د ایران لخوا د بدل د اخیستلو له ویرې د اسرائیلو رژیم په امنیتي ادارو کې زیاتې عرصې نیول شوی دی. سهونیس رژیم دغه را د دنیا په ځینو هیوادونو کې خپلو ډیپلوماټانو ته حکم ورکړی دی چې له خپلو کورونو بهر مه وځي. په عین حال کې د اسرائیلو دولسم ټلویزیون چینل د سهونیس رژیم د پوځ د استخباراتو ضد د ادارې د برخې پخوانی مشر آموس یادلین وویل، که چیرې ایران نیغ په نیغه په اسرائیلو باندې توغندوي حمله وکړي نو حیرانیږو نه. یادلین وویل ممکنه دا چې د لبنان حزب الله غورځنګ د روژې د مبارکې میاشتې په اخیری جمعې ورځ د جنگ د پیلولو حکم ترلاسه کړی وي. ماریو رسپانې وویل د اسرائیلو هوایي ځواک په نږدې راتلونکي کې د ایران د غبرګون د احتمال په دلیل تیارسی شوی دی. د اسرائیلو د 14 ټلویزیون چینل پوزیشنن الون بینی ډیوډ هم وویل اسرائیل متوجه شوی دی چې ایران دا ځل له مخکې وختونو څخه په لک لک ډول اسرائیلو ته د ځواب د ورکولو کوشش کوي. د فلسطین ملاتړ کول له ایران سره د امریکا د دښمنۍ اصلي دلیل دی. زمون خبریال راپور کړی د لبنان د حزب الله غورځنګ مشر حسن نصر الله د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت وینا کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د امریکا او د جعلي اسرائیلو رژیم د دښمنۍ اصلي علت د فلسطین له مظلومو خلکو څخه د تهران ملاتړ وبلو. هغه پرون د بیروت په زاهیه جنوبي سیمه کې د قدس د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په سیمه کې د صهیونیست رژیم ماتې ته په اشارې سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت په خپلو دریځونو باندې کلک ولاړ دی او د نیوګرانو په مقابل کې د مقاومو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي او همدغه چاره له ایران سره د استګوري قدرتونو د دښمنۍ اصلي دلیل دی. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله په دې خبرې باندې د ټینګار پترت کې چې توپانی الکسا عملیات په سیمه کې یو تاریخي بدلون پیچومه دی او د صهیونیست رژیم بقای له خطر سره مخامخ کړی دی ویل د غازی د جنگ د شپږو میاشتو له تیرېدا وروسته د صهیونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ونتوانېدی چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. هغه دې ته په اشارې سره چې د مقاومت چور لیز له صهیونیست رژیم سره په جنگ کې ستر بریالیتوب ترلاسه کړی دی وویل د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه ائتلاف په غزه کې د جنگ له بندولو پرته بل هیڅ چاره نه لري. هغه د سوریه په دمشق کې د ایران د اسلامي جمهوریت په کنسولي برخې او بخشه هغه د سوریه په دمشق کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت په کنسولي برخه باندې د اسرائیلو د حمله موضوع په سیمه کې و مهمه پیښه وبلله او وی ویل ټول باید خپل ځانونه چمتو کړي او د هر احتمال لپاره چمتو ووسی او په دغه حمله کې د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو حکمت به د مقاومت ډلو لپاره د بریالیتوب دروازې پرانیزي. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله په دوام کې دی ته په اشارې سره چې امریکا د سیمې د ټولو جنایتونو د پر د شاته ولاړه د ټینګار وکړ. د لبنان حزب الله هم له صهیونیست رژیم سره له جنگ څخه نه ویریږي او د جنگ لپاره چمتو دی او موږ به د فلسطین د غزې ترنګ تر بریالیتوب پورې جنگ ته دوام ورکړو. د افغانستان شیعه او سنی مسلمانان د فلسطین د عملی دفاع لپاره چمتو دي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د اهل تشیع د علما او د منتظپینو د ټولنې مشر حجت الاسلام سید حسن فاضل زاده ویل د افغانستان مسلمانان که هغه شیعه او سنیان دي د فلسطین د عملی او د میدانی دی په لپاره کامل چمتو دي او د زمینی او د شرایطو د برابریدا په تمه دي. هغه پرون زیاته کړه نن سبا د قدس او د فلسطین موضوع نه یوازې د اسلامي دنیا بلکې په ټولو غیر اسلامي هیوادونو کې هم مهمه مسأله ده او هر ویښ وجدان او ضمیر د دغه مسالې په وړاندې حساس دی. فاضل زاده زیاته کړه نن سبا په لویدیځو هیوادونو کې خلک چې ښځې سړي بوډاګان او ځوانان پکې شامل دي په حرکت کې دي او اسرائیل غندي او په موږ مسلمانانو باندې هم واجبه ده چې هر ورځ خپل یو حرکت وخیو ګنې د قیامت په ورځ به په پریکنده توګه له موږ څخه پوښتنه وشي. د افغانستان ځینې ولسي شخصیتونه هم وایي چې د دغه هیواد مسلمان ملت د فلسطین د مظلوم ملت د عملی او د میداني دفاع لپاره د پاڅون کولو لپاره چمتو دی. پاکستان د افغانستان د کډوالو په ایستلو ټینګار وکړ. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له دغه هیواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو په پریکړې ټینګار کړی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال په دې تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیواد د افغانانو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت څو ورځې وړاندې رسمي اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو چې د افغان وګړو د کارډ په نامه اسناد لري د ثبت او معلوماتو راټولولو لړۍ پیل کړې ده. لا یاد لن وروسته د پاکستان د بهرنی چارو وزارت بیا ویل چې پاکستان په خپل هغه پریکړه ولاړ دی چې له هیواد بغیر قانوني کډوال وباسي. پاکستان وایي هلته لوی شمېر غیر قانوني کډوال افغانان دي چې له وړاندې په پراخه کچه د نیولو په زور ستنولو لړۍ پیل کړې ده. د دغه هیواد بهرنی چارو وزارت ویاندې په خپل وروستي 19 خبري کانفرنس کې په دې اړه د پوښتنې په ځواب کې ویل چې د افغانانو په ګډون به ټول غیر قانوني کډوال ووستل شي. هغې وویل بیا تور پورې کل چې په افغانستان کې امنیتي پیښې له افغانستان څخه سرچینه اخلي او په ډېرو پیښو کې غیر قانوني کډوال هم لاس لري. خو د بخښنې نړیوالې اداره بیا وایي پاکستان باید د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د نړیوالې غوښتنې ته پام وکړي. د پاکستان لومړی وزیر نن عربستان ته ورځي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان خارجه وزارت ویل چې لومړی وزیر شهباز شریف نن په درې ورځني سفر عربستان ته ورشي. دا د دوهم ځل لپاره د پاکستان له لومړي وزیر جوړېدا وروسته سعودي عربستان ته د شهباز شریف لومړنی سفر ګڼل کیږي. د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره په دغه سفر کې د بهرنی چارو وزیر، دفاع وزیر، د اطلاعاتو وزیر او د اقتصادي چارو وزیران ملګرتیا کوي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د دوه اړخیزو اړیکو او د غرا د نړۍ او د سیمې د بدلونونو په هکله خبرې وکړې. په غزې کې د اوربند په هکله نوې خبرې په مصر کې کیږي. زموږ خبریال راپور کړی د فلسطین په غازیتلنګ کې د اوربند د خبرو اترو نوې پړاو روانونه د مصر په پلازمېنه قاهره کې ترسره کیدونکې ده. د امریکا یو چارواکي وویل د دغه هیواد جاسوسۍ درې سیایي مشر ویلیام برنز به د قاهرې په خبرو کې د امریکا د پلاوي مشرۍ وکړي. د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربی هم مخکې ویلي وو چې ولسمشر جو بایډن په تیرې پنجشنبې ورځ د اسرائیل رژیم له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني تماس کې هغه ته ویلي وو چې خپلو مراکچیانو ته زیات اختیارات او واک ورکړي چې په چټکۍ سره موافقې ته ورسیږي. د امریکا یو چارواکي هم په دې هکله وویل ولسمشر جو بایډن باوري دی اوربند باید د بندیانو د خوشي کېدا د موافقې برخه اوسي. له دې کبله جو بایډن د اسرائیلو له لومړي وزیر نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته دغه پیغام ورکړی چې ته د بندیانو په هکله د موافقې لپاره کافي اقدامات نه ترسره کوې او ته باید زیات نرمښت وښیې. په عین حال کې د امریکا د اکسیو سایټ هم راپور ورکړ د اوسنی پلان پر اساس چې خبرې ورباندې روانې دي احتمال شته چې د شپږو اونیو لپاره اوربند ټینګ شي او د اسرائیلو څلوېښت بندیان چې له 50 کلونو بره ښځې او سړي پکې شامل دي او دغه راز د اسرائیلو ښځینه او نارینه پوځیان چې جسمي حالت یې خراب شوی دی آزاد شي. ملګرو ملتونو په غزې کې په اوربند ټینګار وکړ. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په غزې باندې د اسرائیلو د حملو د بندېدا او د اردن په ټینګېدا ټینګار وکړ. خو صهیونیست رژیم د دنیا د هیوادونو لخوا لغندنو او نړیوالو قوانینو ته له پام کولو پرته هماغه راز د فلسطین د بېګناه خلکو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د تیر میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له اومې نېټې وروسته په غازي ترنګې باندې د صهیونیست رژیم په بریدونو کې تر اوسه څه د پاسه 3.5 زره فلسطینیان شهیدان او له 15 زرو څخه زیات ژوبل شوي هم دي. په همدې لړ کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون د غازي ترنګ پر ضد د صهیونیست رژیم د ظالمانه جنگ د شپږو میاشتو له تېرېدا وروسته خبریالانو ته وویل زه د سمدستي بشر دوستانه اوربند ټینګېدا د یرغمل شوي کسانو له کید او شر پرته د خوشي کېدا د ملکي وګړو د ساتنې او له کوم خنډ پرته د بشر دوستانه مرستو د استولو لپاره خپلې غوښتنې بیا تکراروم. او وروسته خبر دا چې امریکا باید اسرائیل ته یرغلیزې وسلې ورنه کړي. زمون خبریال راپور کړی د امریکا په مشرانو جرګې سنا کې د ډیموکرات ګوند استازي ټیم کین په دې خبرې باندې ټینګار سره چې صهیونیست رژیم ته د یرغلیزو وسلو ورسپارل به یوازې د غزې ترنګ د خلکو د کړاو او د درد زیاتېدا او په سیمه کې د حالاتو د خرابېدا سبب شي. صهیونیست رژیم ته له امریکا څخه د یرغلیزو وسلو د استول کېدا د مخه د نیول کېدا غوښتنه وکړه. خبرونه ختم شوال.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهارنه پښتو خبرونه اوري. خوګوریدونکو اوس به یو سیاسي تبصره در تراوند کړو چې د ایران له پوځي غبرګون څخه د اسرائیل رژیم د ویریدا په حق لده. د اسرائیل رژیم په زور یې کې د ایران په کنسولګرۍ له بریده وروسته د ایران د پوځي غبرګون له ویرې د دنیا په مختلفو هیوادونو کې خپل سفارتونه خالی کړي دي. د اسرائیل د رژیم د راډیو ټلویزیون ادارې وویل چې دغه رژیم په سوریه کې د ایران په کنسولګرۍ له بریده وروسته د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د لنډمهاله مودې لپاره خپل استازولۍ د خالي کولو حکم ورکړی. وړم شپه هم ځینو صهیونیستي سرچینو د بحرین، د مصر، اردن او د مراکش او د ترکیې په شمول په وو هیوادونو کې د اسرائیلو رژیم د سفارتونو د خالی کېدا او د دې رژیم د هوایي ځواکونو د تیارسۍ خبر ورکړی دی. د کان ایبری چینل هم له لبنان سره د نیوکي فلسطین په سرحدي سیمو کې د اسرائیلي ځواکونو د تیارسۍ او په تل ابیب او نورو صهیونیستي ښارونو کې د پوځیانو د دې راکېدا خبر ورکوي. د دوشنبه په شپه په سوریه کې د ایران په کنسولګرۍ باندې د اسرائیلو د رژیم له برید څخه وروسته د ایران اسلامي جمهوریت وویل چې اسرائیلو رژیم په دې برید سره ټول نړیوال قوانین د ملګرو ملتونو منشور او د ایران د ملي واکمنۍ پر ضد اقدام کړی دی او دغه برید ته به سخت ځواب د ایران حق جوړیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو هم د یوې بیړنیزې غونډې په جوړولو سره په سوریه کې د ایران په کنسولګرۍ باندې د برید غندنه کړې ده او دا کار یې د وینا د 1960 میلادي کال د کنونشن پر خلاف بللی چې پکې د ډیموکراټیکو استازولیو په خوندیتوب باندې ټینګار شوی دی او د اسرائیلو د رژیم د خلاف ورزیو د پایلو په هکله خبرداری ورکړی دی. په تیرو دوو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت جګپوړي سیاسي او پوځي چارواکو د صهیونیستانو دغه جنایتو د سخت او سملاستي ځواب ورکولو باندې ټینګار کړی دی. د اسرائیلو رژیم په غزې کې د فلسطین مقاومت پر وړاندې د لالهندۍ په نتیجه کې د دوشنبه په ورځ په سوریه کې د ایران کنسولګرۍ باندې بمبار وکړ. دغه برید کې د کنسولګرۍ ودانۍ په بشپړه توګه ورانه شوه او د سفارت ودانۍ هم زیانمنه شوې ده. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د دوو جګپوړو قوماندانانو سردار حاج رحیمی او سردار زاهدي په شمول وو کسان په شهادت رسیدلی هم دي. اوس چې د ایران اسلامي جمهوریت د غچ اخیستلو پر ضرورت ټینګار کوي، اسرائیل رژیم او نیوکي فلسطین کې ویره خپره شوې ده. اسرائیلي خبریال الوم ډیوډ په ټولنیزو رسنیو کې وویل د اسرائیلو د رژیم امنیتي او پوځي محفلونه هره شیبه د ایران پوځي برید انتظار باسي.
روجا
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شهر
دیرو قدر من آوریدون کو ستاسو دا تعتونو او عبادتونو دا قبل دا پهیل دا دای دا خبروانی پا دیر شبه که زا فاطمی لخبر مخترم هم کرد
صدیق حسین
سر ستاسو درانه حضور تا حاضر شویو چی روژه دا خدای میلمستیا یو بل پروگرام تاسو تا وراندی کرو هیل دا چی تری استفاده وکری او تر پای پوریز مرسر ملگرتیا
خواګو دوستانو د روژې د مبارکې میاشتې روژاتیان په خپل شخصي عبادت سره لهی لایوزال ذات سره د تقارب او نږدې کېدا نیت لري. خدا په دې معنا نه ده چې د دوی دغه عبادي عمل د انساني ټولنې او له اجتماعي پازیلو بېله شي. په حقیقت کې پر شخصي، روحاني او معنوي اغیزونو ترلاسه کولو سربیره پر ټولنې او اجماع هم ډېرې د پام وړ اغیزې شیندي. د هغه عیسایو پر اساس چې د اړوند اور غنون لخوا لنیږي هر کال د روژې د مبارکې میاشتې په رسېدا سره په درستو اسلامي هیوادونو کې د ټولنیزو جرمونو اندازه تر پام وړ حده کمیږي. د دغه اجتماعي اصلاح ریشا باید معنویاتو ته د ننوتلو په وړو پرپوهنه کې ولټول شي. په حقیقت کې د روژې په مبارکې میاشتې کې روحاني او معنوي فضا د غیر اخلاقي چارو څخه د لرې کېدا لپاره مناسبه زمینه ده، ځکه چې کله یو انسان تر ساعتونو پورې د خدای د رضا په خاطر پر ځان لوږه او تنده تیروي، نو بیا د خپلو اخلاقي ارزښتونو له خرابوالو سره کومه دلچسپي او ګروهنه نه لري. جالبه خبره دا چې په دغه مبارکې میاشتې کې نه یوازې هغه کسان چې روژه ساتي د ځینو عملونو او چلندونو تر سره کولو ته پابند دي، بلکې د مسلمانانو په ټولنه کې که روژه وي او که نه وي یو خاص بدلون احساسیږي.
مسلمانان د روژې په مبارکې میاشت کې له بل هر وخت زیات د اړمنو د ستونزو د ختمولو او د یتیمانو پر ستونزو د غور او د هغوی د اړتیا د پوره کولو په لټه کې وي، ځکه چې روژه هم د کړاو حس او هم له اړمنو او بې څوک پرګنو سره د پیوستون او غژملتیا حس هم په انسان کې راوي شوي. روژتي کس په خپل موقتي لوږې او تندې سره د اوجو او ارمنو کسانو موقعیت په لاشه توګه درکوي او په همدې دلیل هڅه کوي څو تر لاسه لاندې کسانو حقوقو ضایع نه کړي او د محرومو او ارمنو له دردونو او کړاوونو هم غافل نشي. جالبه دا ده چې د کورونایي بحران په شپو ورځو کې چې اجتماعي فاصله لا زیاته شوې ده، د روژتي مسلمانانو زړونه له یو بل سره لا نږدې شوي دي او هر څوک په هر توان او وس سره چې وي هڅه کوي څو په خپلې ټولنې کې په مؤمنانو په مرستې کې لا زیاته ونډه ودرلودل شي. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم را ګرځو د روژې د مبارکې میاشتې په اړه ځینو احکامو ته. د مسافر د احکامو په اړه د بحثونو په دوام کې را ګرځو شرعي مسافت یا فاصلې او حد ترخص دو شرعي مسلو ته. روژتي کس چې د مسافرت او یا له ښاره د وتلو نیت لري، د ماپښین له اذان وروسته د سفر نیت وکړي، نو د هغه روژه صحیح ده. خو که له ماپښین مخکې په مسافرت زی او د خپل ژوند له ځایه روان شي، په داسې بڼه کې چې دغه فاصله له شلو تر دوو ویشتو کیلومترو پورې وشي، نو د هغه روژه باطلیږي. دغه فاصله چې شرعي مسافت بلل کیږي، مسافر ته نه مخصوص کیږي. شرعي مسافت لږ تر لږه 8 فرسخه دی او واپس فاصله هم لږ تر لږه 1.5 او زیاتره 5.5 کیلومتر پورې ده، او انسان باید د دغې لارې له کچ کولو وروسته خپل لمونځ هم کسر ولولي او خپل روژه هم افطار کړي. په دې توګه انسان تر 4 فرسخو پورې په فاصلې، یعنی له 6 تر 22 کیلومترو پورې په سفر سره یې لمونځ هم کسر او روژه هم باطلیږي. خو که له دغې فاصلې تر یوه حد سفر وکړي، نو د هغه روژه سمه ده او لمونځ به یې هم کامل او پوره وي. د یادول وړ ده چې د شرعي مسافت اندازه د ښار له ټولو وروستي هستوګنې ځای څخه حسابیږي، یعنی له هغه ځایه چې د ښار دیوالونه نور نه لیدل کیږي او د اذان غږ هم نه اورېدل کیږي. یوه بله اصطلاح چې د روژې او لمانځه په احکامو کې توجه وشي، حد ترخص دی. دا هغه مسافت او فاصله ده چې مسافر له هغه ځای ته له رسېدو وروسته باید د لمانځه له پوره کېده او د روژې له درلودلو بخښل وشي او باید خپل لمونځ کسر وکړي او خپل روژه هم افطار کړي. حد ترخص په اصل کې د ښار له بهرنۍ برخې یا حد وتلو وروسته تر 1350 متره په نظر کې نیول کیږي.
خواګور دن کو هغه مسافر چې لم مسپخین مخ کې په مسافرت زی او هدی تر هوستا ورسیږي نو خپل روزه افطار کولې شي. خو مهم ټکی دلته دی چې انسان له مخ کې چې هدی تر هوستا ورسیږي روزه نشي افطارولې، یعنی روزه نشي ماتولې. او د مثال لپاره له سهار څخه چې ویښ شي د دې لپاره چې په مسافرت د تلو نیت لري، نو سهار وختي په کور کې ډوډۍ یا څه خواړه په دې نیت سره وخوري چې په مسافرت روان دی. کروژتی انسان له مخ کې چې ل خپل خاره به هر شي روزه افطار کړي، د احتیاط پر اساس پر هغه د روزې د مبارک میاشتې د روزې په قصدن خوړلو په جا کپره واجبېږي. البته که د مسالې له حکمه نو خبر نو بیا ور باندې کپره واجب نه ده. دوستانو، د روزې د مبارک میاشتې وروسته یې شپه ورځو کې یو د روزې د مبارک میاشتې له همغه پیل او حتی له د مخکې د دین د لویانو سپارښتنه دا وه چې د روژې په مبارک میاشتې کې د قدر شپو ته متوجه واوسو او ځانونه د دې لپاره چمتو کړو څو د قدر په شپه چې له زرو میاشتو لا غوره ده له الهي پراخ رحمت سره یوځای شو. یوه داسې شپه چې د سلامتیا، د عمر د اوږدوالي، هوساینې، د بلاګانو او مشکلاتو د ختمېدا په شمول د مونږ د راتلونکو یو کال پروګرامونه په کې لیکل کېږي. او په عین حال کې دا داسې شپه ده چې د دې دقیق وخت په اړه اختلاف هم شته، لکه چې د خدای ځینې والیان درس کال احیا کوي څو د قدر هغه شپه چې معلومه نه ده درکړي. د روژې د مبارکې میاشتې د وویشتمې ورځې په دعا کې لولو: ای خدایه، د قدر په شپه په ضلت زما په برخه کړي او په دغو شپو کې زما کرونه له مشکلاتو په اسانۍ بدل کړي او زما بخښنه ومنې او زما ګناهان یې وبخشي او مشکلات مو ختم کړي. اے په خپلو غوره بندگانو باندې تر ټولو مهربانه.
د عرفان او اخلاقو یو غوره استاد، خدای بخښلی آیت الله مجتهدی تهرانی، د دغه دعا په شرح کې ویلی دی: د دعا د لومړنۍ برخې په اساس، یعنی د اللهم ارزقنی فی فضل لیله القدر په اساس، ځینې احتمال ورکوي چې د روژې د مبارکې میاشتې د وویشتمه شپه د قدر شپه ده. اهل تشیع اعتقاد لري چې په پیاوړي احتمال سره د قدر شپه د درویشتم شپه ده، او اهل تسنن ورونه د قدر شپه په وویشتم شپه ګڼي. دا شپه احیا کوي او د قدر د شپې عملونه هم ترسره کوي. بیا د دعا د ورپسې برخې، یعنی د سیر اموری فیه من العسر الى اليسر، په ارزښت کې له خدای غواړو چې پر موږ دې سختیانی او مشکلات آسان کړي، او د وقبل معاذری په جمله کې د خدای کور ته ورزو او له هغه د هغو کارونو په خاطر چې مو تر سره کړی دي بخښنه غواړو. ماشوم له خپل پلار بخښنه وغواړي نو پلار ورسره مینه کوي. خدای تعالی له مور پلار لا زیات مهربانه دی او حتما مو بخشي. قدرمنو دوستانو، په دغه شپې مو په خپلو هغو دعاګانو کې مهیروی چې زمزمه کوي: هی هغه ذاته چې سیوری دی غوړولی، په داسې حال کې چې که دی غوښتلی نو دا دی په یوه ځای درولی شوه، او ای هغه ذاته چې لمر دی د سیوری دلیل او لارښونه ګرځولی، او وروسته دی را ټول او لنډ کر. ای د وجود او کرم او بزرگواری او د ظاهر او باطنو نعمتونو خالق او خاونده، ته چې لتا پرته بل هیڅ خدای نشته، ته دانای، ته د غیب او شهود و رب یې، او مهربان او بخشونکی خدای یې، او لتا پرته بل نشته. هی له هر ډول ککړتیاو او عیبونو پاک ذاته، ای له هر څه برلاسه او له هر څه قدرت منه، ای قاهره، ای غالبه، ای د عظمت لایقه، درست نیکی او ښې نامې له تا سره خایي، او لوړې نښې نښانې، لویوالی او هر انعام احسان تا ته مخصوص دی. لتا غواړم چې پر محمد او دا اغا پر آل درود واستاوا. او زما نامه پا دا غشپا دا نیک مرغو کسانو پا لیکه کی سبت کری. او زما روح لشهیدانو سرا محشور کری. او تاعتونمو پا مقام الیین که وگرزه بی. او زما لبدو عملونو تیر شی. او را تا دا یقین مقام را اتا کری. چی هیچ کلا لما چخه جلا نشی. او داس ایمان را دالی کری چی لما هر شک او شبه او نیمگرتیا لیری کری. او هر صدی چی را پا برخ کری پر مو رازی او خوخ کری. او مشتپا دنیا که هر چه چی نیک او خدی او پا آخرت که چی هر چه نیک او خدی را اتا کری. او دا دوژخ لسوزون که ورم مو وژغوره. او پا دغه پاک میاشت که ما تا د خپل لقا شوق شکر او ذکر او ستا پا درگا که را تا دا توبه او ستا وخوات دستانه دا توفیق را پا برخ کری. او پا هر هغه چه چی محمد و آل محمد علیه مسلم تا عطا کری ما هم پا که بریالی کری.
د تهران ریډیو عزتمن اوردونکو روژا د خدای میلمستیا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د روژې د مبارکې میاشتې د شپږویشتمې ورځې دعا.
اللهم اجعل سعي فيهم مشكورا وذنبي فيهم مغفورا وعملي مقبولا وعيبي بهم مفتورا يوم أسمع سامعين.
ای پروردگارا، پا دغه مبارک میاشتی که می حدسی کبولی کری او پکی می گناهانی او بخی او عمل می پکی کبول کری او اهم می پکی پت کری. ای تر طول خو آوری دون کیا.
ای
ها ده خایست گلونه دیر دی دیروگرانو او قدرمنو او ریدونکو زمر سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو استاد خایست گلونه دیر دی د پروگرام لا څلورمه برخه سره ستاسو په خدمت کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
حاضر شویم. په دې پروگرام کې د ایران لسو غوره او زړو پوهانو چې د علم او ټکنالوژۍ دروازې نه یوازې د ایران بلکې د ټولې دنیا لپاره پرانستل سره آشنا کیږو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، په دې کې شک نشته چې پوهانو د نننۍ ټولنې په دوامدار پرمختګ کې ډیره ونډه اخیستې ده. د هغو پوهانو په منځ کې چې په خپلو کشفونو سره یې نړۍ بدله کړې ده، د ډیرو پخوانیو او نامتو ایرانیو پوهانو نومونه لیدل کیدلی شي. په دې نننۍ مطلب کې به تاسو له هغو لسو لوړپوړو ایرانیو پوهانو سره بلد کړو چې نه یوازې د ایران بلکې د نړۍ لپاره یې د علم او ټکنالوژۍ دروازې پرانستلې دي. هغه پوهان چې په خپلو هڅو سره وتوانېدل په تاریخ کې تلپاتې شي او خلکو ته د نړۍ حیرانتیاوې وبرېښوي. تاسو به حتما د ابن سینا نوم اورېدلی وي. د حکیم ابن سینا ژوند چې په لویدیځ کې د اویسینا په نامه سره یادیږي، د بل هر انسان په څیر په زیږیدنې سره پیل شوې خو په مرګ نه دی ختم شوی. د ده په شان ستر پوهان چې په خپل علم سره یې د بشریت په تاریخ کې تلپاتې نښې پریښې دي، بې له شکه د دوی ژوند هیڅ وخت پای ته نه دی رسیدلی او تر بې نهایته به دوام وکړي. ابن سینا د ایران او نړۍ له سترو پوهانو دی. هغه د څلورمې پیړۍ یو طبیب، فیلسوف، ستور پیژان او لیکوال دی. هغه 450 مقالې او کتابونه لري چې یو یې خورا مهم د علم او فلسفې د انسایکلوپیډیا په توګه د شفا نومې کتاب دی. همدارنګه د طبي علومو په برخه کې د هغه تر ټولو مشهور کار د قانون کتاب دی، القانون فی الطب، چې تر 18مې پیړۍ پورې د نړۍ په ډېرو پوهنتونونو کې د طبي حواله کتاب په توګه تدریس شوی. ویل کېږي چې دا کتاب له انجیل وروسته په لرغوني اروپا کې تر ټولو پراخه خپرونکې کتاب.
عزتمنو اوریدونکو، یو بل مشهور ایرانی پوه چې د اسلامی نړۍ او منځنی پړاو یو لاغوره ډاکټران و، زکریای رازی نومیږي. خبره د هجرت په څلورمه هجری پیړۍ کې د یو ستر معالج، فیلسوف او د علومو د نابغه ده. هغه یو ایرانی کیمیا پوه او ډاکټر دی چې په لویدیځ کې د جالینوس عرب په نوم پیژندل کیږي، ځکه چې هغه ډیری مقالې په عربي ژبه لیکلې دي. د هغه یو مهم کار د الکوهولو کشف او د ګوګردو جوهر دی. هو، د رازی طبي افکارو که په خپل وخت کې وي او که د هغه له مرګ وروسته، په اسلامي خاورو او له هغه نه بهر ډیر اغیزمن و، په دې ډول چې د هغه اثار د نړۍ په بیلابیلو ژبو ژباړل شوي او کارول شوي دي. رازی د کیمیا پلار او بنسټ ایښودونکی او په اسلامي نړۍ کې یو له خورا بانفوزه کیمیا پوهانو څخه بلل کیږي.
خیام نیشابوري د 15مې پیړۍ لوی فیلسوف، ریاضي پوه او شاعر دی. هغه یو ستور پیژان دی او نجومي هم و، او د نن ورځې ایرانی کال هنداره د هغه د هڅو نتیجه ده. خیام په ځوانۍ کې علم او پوه زده کړه، په فلسفې، فلکیاتو او ریاضي کې لوړو ځایونو ته ځان ورساوه او په طب کې هم مهارت درلوده. په دې ډول چې ویل شوي دي، هغه د سلطان سنجر درملنه کړې ده چې په ماشومتوب کې په ټوخې اخته شوی و. که څه هم خیام په ریاضیاتو کې هم پوره مهارت درلوده، خو مونږ په ډاډ زړه سره ویلی شو چې د هغه د ژوند یوه تر ټولو پایداره او اغیزناکه اغیزه په ستورپوهنه کې د هغه فعالیتونه و. که څه هم ادب، ریاضیات او ستورپوهنه د خیام د ژوند تر ټولو مهم اړخونه دي، خو دا ټول نه دي. په خیام په فلسفه او منطق هم ډیر زده کړې کړې دي او په دې برخه کې ډیر آثار هم لیکلي دي. ډیری کارپوهان خیام په فلسفه کې د ابن سینا ځایناستې ګڼي. خیام د شعر او ادب په ډګر کې هم ډیر مهارت درلوده او د شعر او ادب په ډګر کې د خیام یو له ښکلو آثارو د هغه رباعیات چې ادبیاتو او شعر په موضوع کې له خیامه پاتی.
عزتمن اوریدونکو، ابو جعفر محمد بن موسی خارزمی د عباسی پړاو یو مشهور ایرانی ریاضی پو، ستور پیژان دی، ستور پو، فیلسوف، جغرافیا پو او مورخ دی. هغه په نړۍ کې لغوره ایرانی پوهانو څخه دی. خوارزمی د ریاضی په برخه کې په ځانګړې توګه د الجبرا په برخه کې ډیر اغیز درلود او له همدې امله هغه ته د الجبرا پلار ویل کیږي. په ریاضیاتو، ستور پیژندنه او جغرافیا کې د خوارزمی مهمې ونډې د الجبرا او مثلثاتو په برخه کې د پراخو نوښتونو لامل شوې ده. د خطي او څلور اړخیزه معادلو حلولو او د هغه د نظم او منظم کېدا او د منطقي چلند د الجبرا علم بنسټ کېښود. هغه په خپلو ریاضیاتو کې د طبیعي شمیرنو مفهوم هم معرفي کړ چې اوس هم په ریاضیاتو کې په پراخه کچه کارول کیږي. کله کله چې د هغه آثار اروپا ته د لاتین ژباړې له لارې منتقل شوي، نو په اروپا کې یې د ریاضیاتو په پرمختګ ژوره اغیزه وشیندله. هغه همدار است د میکانیکی وسایلو په نوښت لکه استرولاب او شمسی ساعت هم کار وکړ.
ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی یو بل ځانګړی پوه دی چې پراخه پوهه او تخصص یې نه یوازې په اسلامي نړۍ بلکې په ټولې نړۍ کې ساری نه لري. پروفیسر ایڈورډ ساچاو د جرمنی یو مشهور پوه د دې ستر پوه په اړه داسې وایي: ابو ریحان بیرونی هغه لوی هوښیار مفکر دی چې تاریخ یې پیژني. ابو ریحان بیرونی په څلورمه او پنځمه پیړۍ کې یو ایرانی پوه، ریاضی پوه، ستور پیژاند، کلیس پیژاند، انسان پیژاند، تاریخ لیکونکی او فزیک پوه دی. بیرونی په یو له سترو مسلمانو پوهانو او په ټولو پړاوونو کې یو له سترو ایرانیو پوهانو ګڼل کیږي او همدارنګه د انتروپولوجی او اندولوجی پلار هم ګڼل کیږي. هغه په خوارزمی، فارسی، عربی او سنسکریت ژبو مسلط وو او په لرغونو یونانی، توراتی، عبری او سیریانی ژبو سره هم بلد وو. هغه څه چې هغه یو ځانګړی پوه جوړوي په علمی څېړنې او تجربې راودې کې د هغه د دقیق پام وړ اهمیت چې هغه کارولی دی. هغه له نننیو اغیز شیندونکو وسیلو پرته هغه نتیجې ترلاسه کړي چې د لرغونې نړۍ د پوهانو د څېړنو تر ټولو غوره پایلې ګڼل کیږي.
عزتمنو اوریدونکو، د ایران د علم، سیاست او کلتور د تاریخ یو بل عالم او نابغه خواجه نصیر الدین توسی دی. هغه پړاو چې خواجه نصیر الدین توسی پکې زیږیدلی او لوی شوی د ایران په تاریخ کې تر ټولو سخته دوره ده. د تاریخ دغه ستر انسان په خپل فکري استعداد او له خپل هغه قدرت او نفوذ په استفادې سره چې د مغولو په دربار کې ترلاسه کړی و، د خپل هیواد په ګټه ګامونه پورته کړل او د علم، نړۍ او ادب او شیعه مذهب د دودولو لپاره د پام وړ خدمتونه ترسره کړل. هغه د خپل وخت په علومو کې مهارت درلود، په ځانګړي توګه فلسفه، ریاضي، الهیات، منطق، ادبیات او ستورپوهنه او ستور پیژندنه او د بشریت استاد په ګډون ډیر لقبونه یې ترلاسه کړل. د خواجه نصیر الدین ستر شخصیت او د هغه علمي جامعیت له پیړیو پیړیو راهیسې د نړۍ د علمي حلقو د ستاینې ترڅنګ حیرانتیا هم رامنځته کړې ده او په همدې توګه د انساني پوهنې په افق کې نوې سیمې کشف کړې دي. د ریاضیاتو او ستور پیژندنې په برخو کې د خواجه نصیر الدین د علمي موندنو تطبیق د نړۍ له اوسنیو علمي خبرونو سره د علم په نړۍ کې د هغه د مقام، ارزښت او اهمیت زیات کړی دی. خواجه نصیر الدین توسی د ریاضیاتو، ستورپوهنې، فلسفې او ټولنیزو مسایلو په اړه اتیا کتابونه او آثار لیکلي دي. یو لوی جرمن مستشرق او تاریخ پوه کارل بروکلمن ویلی د اومی هجری قمری پیړی تر ټولو مشهور پو او لیکوال بالکل او بلا شکه خواجه نصیر الدین توسی دی.
خوګو دوستانو شاید تاسو لپاره جالب وي چې پوه شي ابو موسی جابر بن حیان څوک وو. د غستر ایرانی فلسوف د کیمیا پلار ګڼل کیږي او په دې برخه کې د نړۍ په کیمیا پوهانو او کیمیا پالو ډېرې اغیزې کړې دي. جابر بن حیان د خپل ژوند په اوږدو کې د کیمیا، فلکیاتو، طب، فلسفې او فزیکس په برخو کې ستر لاسته راوړنې ترلاسه کړې دي. لدې موږ د ځینو لابراتوارونو یا ازمیخ ځایونو وسایلو یادونه کولی شو چې هغه اختراع کړي دي، لکه انبق او قره. د ډیری کیمیاوي موادو کشف کول لکه نایټریک اسید، سیټریک اسید یعنی د لیمو جوهر، تیزاب، د هغو څو موادو په منځ کې چې په ځان کې سره زر منحلوي، اسټیک اسید یعنی د سرک جوهر، او د استخراج او کرسټل کولو پروسې معرفي کول چې دواړه یې اصلي سر لیک دی. د عصري کیمیا بنسټ د جابر بن حیان یو لا علمی لاسته راوړنو دی.
ګرانو اوریدونکو، غیاث الدین جمشید کاشانی د اسلامي دورې یو وتلی ستورپوه او ریاضي پوه و. د ایران په تاریخ کې یو بل ستر شخصیت دی چې یو وتلی ریاضي پوه چې په خپل لنډ ژوند کې نړۍ ته د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. هغه له 1850 تر 1808 هجري کلونو پورې ژوند کړی او د مسعود په نوم د یوه کاشاني ډاکټر زوی و. هغه د اسلامي دورې تر ټولو ستر حساب پوه او وروستی نامتو ریاضي پوه دی او د ایران په تاریخ کې یو له سترو شخصیتونو شمیرل کیږي. کاشانی په خپلو ډیرو علمي فعالیتونو کې د څلورو اصلي محاسبو د ترسره کولو زاړه میتودونه بشپړه او سم کړل او د دوی لپاره نوي او ساده میتودونه ایجاد کړل. په حقیقت کې کاشانی باید د څلورو اصلي ریاضیاتو عملیاتو په ځانګړې توګه ضرب او تقسیم د ترسره کولو اوسني میتودونو اختراع کوونکي وګڼل شي. د مفتاح لیسا په نامه د هغه ارزښتناک کتاب د ابتدایي ریاضیاتو په اړه درسي کتاب دی او دا د منځنیو پیړیو په ټولو ریاضیاتو کې د موادو د کثرت او تنوع او د محتوا او بیان د رواني له مخې غوړه ګڼل کیږي.
خوږو دوستانو، فارابي چې په لاتین کې د الفارویوس په نامه سره هم یادیږي یو لوی ایرانی فلسوف پوه او موسیقي پوه و چې د اسلام په زرین پړاو کې یې ژوند کاوه. هغه په 19مې پیړۍ کې د اوسني قزاقستان په فاراب ښار کې وزېږېده او یو له مهمو مسلمانو فلسفیانو او مفکرانو بلل کیږي. هغه هڅه وکړه چې د یوناني فلسفې په تیره بیا د ارسطو او افلاطون آثار له اسلامي فکر سره یو ځای کړي او په هر ډګر کې د پام وړ پرمختګ وکړ. ویل کیږي چې فارابي د علم په بیلابیلو برخو کې تر سلو ډیر کتابونه لیکلي دي او یو شمیر یې زموږ لاسته هم راغلي دي او د نړۍ په کچه یاد شوي دي. فلسفه، منطق او ما بعد الطبیعات د فارابي د اثارو او افکارو درې مهمې او مرکزی برخې ګڼل کیږي. فارابي په ډول ډول علومو تسلط درلوده، لکه څنګه چې هغه د خپل وخت د هر علم په اړه کتابونه لیکلی دي او د هغه له کتابونو څخه څرګنده ده چې هغه پر ریاضي، کیمیا، ستورپوهنې، نظامی علومو، موسیقي، طبیعي علومو، الهیات، مدني علومو، فقه او منطق کې خورا ډیر زیات مهارت درلوده.
صدرالدین محمد شیرازی چې په صدر المتعلهین او ملا صدرا پیژندل کیږي د ایران یو عالم، فیلسوف، عارف، محدث او بل ستر مفسر و چې د اسلامي فلسفې او لیتوګې په وده کې بی ساری رول لوبولی دی. ملا صدرا شیرازی په اسلامي فلسفې کې یو له تکړه لیکوالانو څخه دی او هغه لیکنې لطیفې او له فصاحت څخه ډکې دي. د مولا صدرا اثر له 40 څخه زیات کتابونه دي چې هر یو په خپل روده او طریقه یو ځانګړی شاهکار بلل کیږي. مولا صدرا د خپل وخت په ټولو علومو کې استاد وو او د هغه په اند تر ټولو مهم فلسفه وه. هغه د استادانو لکه شیخ بهایی او میرداماد تر څارنې لاندې تدریس کاوه. په اسلامي حکمت باندې د صدر المتعلهین نفوذ دومره زیات و چې د شیعه فکری روایت له هغه وروسته د غستر عالم او نامتو مفکرینو له افکارو ډیر اغیزمن شو او د هغه د فلسفه او عرفاني مکتب پیروي وکړه.
خوګو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو تاسو هم اجازه غواړو
او تاسو په لوی خدای سپارم.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։